په افغانستان کې د مازیګر تلور بجې سوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه د لړم یا عقرب 10 د اکتوبر 9 اجمل اند خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د 109 سپرلیو سره لویدلې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ رډیو ته ویل بریدګر پلی روانو چې له کمیسیون سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او 9 ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي وي ځان وژونکي بریدګر مخکې له دې چې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړل شوی. د پولیس سرچینو همدارنګه ویلي وو چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. دوی همدارنګه د 3 ملکیانو د ټپي کېدو ویلي وو. اخواله کونړ څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې په اسادآباد کې نن ماسپخینې وي 14 نه ملکیان ټپیان کړي. 14 یو بجه او 15 دقیقې په یو دکان کې شوې. د کونړ امنیه کمانډان جنرال حق نواز حقیار نن د ازادي رډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې پیښه د 14 توکو او یا هم د کومبل عمل په وجه رامنځته شوې خو 9 ملکی وګړي ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکاري ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډریس ساموئلسن چې کابل ته تللی وو د خبرینن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لیدنه کې کړی ده. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې، د ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د تعلیمي نصاب او حرفوي زده کړو د قوالی په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد سره توي حکومت د غلوی اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطح لوی پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل دا وی ټولې هغه پروژې چې په سیمه کې عملي کیږي او په کې لوی اقتصادي ګټې نغښتي وي د افغانستان حکومت ورته هر کله او یو ملاتړ کوي. نو مولیدا سرګندونی ورسره هغه کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر پورسوي کې ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په ستر سیمه ییز اقتصادي پروژې کې شامل شي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ رډیو ته وویل چې نوموړی به په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټکنالوژۍ او همدارنګه د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د افغانستان په بریاوو او لاسته راوړنو ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یو مسافر وړونکو الوتکه چې اټکل کیږي 109 اسپرلی په کیوي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې لویدلې ده. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د الوتکې د لویدو د پیښې کې څوک ژوندي پاتې وي. د عملی په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر پاړه په ریپورټونو کې جلا جلا شمیرې راغلي. ځینو ریپورټونو ویلي 138 کسان په الوتکه کې سپاره وو خو ځینو نورو بیا دا الوتکې د سپرلیو شمیر د عملی په ګډون 109 کسان خودلې. د انډونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو پیغام کې تایید کړی ده چې الوتکه لویدلې. د لاین ایر هوایي شرکت ویلي د الوتکه له پلازمینې جاکرتا څخه پنکال پیننګ ښار ته الوتې وه. دا ګورجستان د ولسمشې انتخابات دوهم پړاو ته وتل. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومې زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې. د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر نه د توانېدلې چې دومره رایې وګټي چې په لومړي پړاو کې پر خپل رقیب برلاسی شي. د ګورجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن سهار وختي وویل په سلو کې د نهه نوي مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ سالومې زورابیشویلی په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب یې ګریګول په سلو کې 10.4 رایې ګټلې دي. د ګورجستان د وسنیو ولسمشریو انتخاباتو په دې پړاو کې چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړي، د دې هیواد د پارلمان مشر ویلي دي چې دویم پړاو انتخابات به ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي دیموکراتیک اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا نه کاندیدیږي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو ریپورت کې د ایسوي دیموکراتیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې د جرمني په دوه ایالتونو کې د دې ګوند د رایو له کمیدو وروسته دا ګوند غواړي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د خپل نوي مشرتابه د ټاکنې لپاره رایې ګیري وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت پر سر په خپلو کې لانجه ختمه کړي.
مطابق به آنچې که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د دین اندرویو په اړه له یو حقوق پوه سره غږیدلی یو. د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې په افغانستان کې د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
په بهرنی موضوعاتو کې په ګرجستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او دغه شان د عقرب د 15 نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی. په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمند کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
باید دواړه کمیسیونونه سره په ګډه باندې کینی، ستونزې وڅېړي او د دواړو کمیسیونونو د واندو سره سره په تحقیق باندې دوی د خزاو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایلو حل لارې پیدا کړي او کار وکړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقې یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه به ونشي، دا د حل لار نه ده. او زه په زړه باید سره مشتاکم کینی اضافه د سیاسونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې وګړي د نسپل نوبلې ګټي وو.
ښاغلی رشید وای ک انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو د غستونزې ته د حل معقوله لارونه لټوي. په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوري او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه شي.
اوردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی، په کرایې د قبول وړ دی خو د شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه نه مني. د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې دغه لانجه حل کړي. ځینې حقوق پوهان وایي چې د خلکو مشروع رایې که د بایومټریک سیستم د لارې کارول شوی وي که د عادي سیستم د لارې باید باطل اعلان نه سي. اجمل تورمن د کابل پوهنتون له استاد ودیر سپید څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رایې باطلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي.
زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایات انتخاباتي دا سوه کوي، ولې چې که خلک حاضر شوي نه وي که بایومتریک تست کینی بیا سعید رای مشوری. اما دا چه کمیسیون پول وظیفه سمه پا وقت نی اجرا کری، ماشین ده بایومتریک نی رسیدلی او خلق رسیدلی دیگه مجبوریت نه باید بی بایومتریک رای ورکری. البته بیا هم تذکره که باید شکر نکتایی دو دیگو رای باطل لانوال دا حق دی اطبا و دی پوکاول و لاندی دی و چه اطبا ملامت ندی کمیسیون بگی خپلا نرسی کرده یا مدینه سره نو هغه باطل لاروند دغه سه رايو چې هغه خلق به معلومات نه دي دا غلطه خبر ده. هغه باطل دی راي حساب
په دغه سه حالت کې چې دوه کمیسیونونه په تقابل واقع شي په دغه مسله کې څه کول پکار دي چې موضوع د حل لپاره قانوني لارې سره
تشکره دی باندې کې پیدا شي دې باندې سره کې نه سم خبر ملاقات د لار نه خپل موضوع انو فصل کې نه ده چې یو بوکل ځکه په یو موده کې چې زه صحیح وایم ابل وایي زه درست وایم او پکې خلک تاواني کېږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد، که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي، آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسې ده، زیانمن کېږي. او د دې لپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سر محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کې نیولو سره هغوی فیصله کړي. ولې چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید د سر محکمې له ځان سره غړي ولري، او که نه یې درلودلي دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو ترمنځ قضا باید فیصله کړي سره محکمه یې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد الله دغه د کمیسیون چې کوم خبره کوي دا ټول باطل دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې دا فعال نه وو. ډیر لر لر منطقونه خلک راغلی وو، مرته ولاړو، ډیر زحمت او تکلیف تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رائے باید باطل نه شي.
زمانم شمس الهدای د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو مبارک کې ډیر خدای زکه بایومټریک شوی دی، هغه دا چې بایومټریک نه شوی لکه د کمیسیون د خوانو ویل کیږي چې دا کینسل کیږي، یعنی ښه خبره ده چې باید کینسل نشي. هغه باید کمیسیون د خوانو وڅیړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو زکه زیات خلک مشکلات هم لرل، او بل بایومټریک ولا رسیدګی نشو کولای چې خلک کسان چې دی هغه خپل را استعمال کړي. نو په دغه خاطر باندې باید دا
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې، لکه د بایومتریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولای شول چې په خپل وخت د بایومتریک سیستم وکړي. کار یې ډیر کند او پس روان و، او زموږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار لږ تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومتریک نه رایې استعمال کړې، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومتریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړه وای چې نو د دې مشکل لا باید اندک دې زونی شو. دا هغه وقتل شي راي او د قانون د قانون مطابق راي وشمیل شي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجې ته نه سي رسیدلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د سرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقعو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنه کړي.
مسئله برگزاری نشست هنوز قابل بحث است.
د وی د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغې ناستې د سرنګوالي او نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکنده ډول ویلی شم چې هیڅ یوه ناسته هغه که په هر هیواد کې وي د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نیټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي سند ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دې رسنه نه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم په دې ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتره خبر دا چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشنو سیاستونو نه عریبي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سو تفاهمات رفه شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د هیواد لاسته راوړنې بیان او د دایمي پراختیا لپاره به د اصلاحاتو راوستلو ژمنې ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به وروسته نن په افغانستان کې د شوو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړي په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نړیوال کانفرنس په هر څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یو هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا او په دې لار کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیا او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به یې جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه مرته مساعد او دې په څنګ هغوی لا پسې شو کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دته هوا هڅه چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي. موږ ځوانان هم دته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال وای ښاغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل سو، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. اجمل تورمن له شغلی مطفی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کانفرنس په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د قانونو وزارت سرپرست وزیر اغلی نرگس نهان آسٹریلیا ملبرن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرنس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرنس دی، په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی، او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین، هغه پالیسي جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه ګزاران به ګډون کوي. زموږ مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګه اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیکه تګلاره جوړه کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه جذبو. موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخو کې د همکاریو موافقتنامه ده.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنه سوند چې فکر کوم بهرنۍ پانګوال خای ورته زړه خنه کی په افغانستان کې روانه نامی ده، څه فکر کوي چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرنۍ سوداګر یا بهرنۍ وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کندنې په سکتور کې پانګونه تزړه کی؟
بدون شک چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحې شته چې موږ کله باسو په دې ساحې شته چې امن کې دي. د افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې، په جنوبي ولایتونو کې، په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
یعنی نو چې امنیت شته به دومره په ځنډ ولې ښاغلی مطفی په دومره وختونو کې مثلا پر ملي وحدت حکومت کراونی سو مثلا درې څلور کال تیریږي، نږدې 15 کال، نو په دومره وخت کې مثلا ویل په دې برخه کې پانګونه نشوه، څه خنډونه په وړاندې موجود و؟
یو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې تیرو کلونو کې یو تګلاره ستراتیژیک لیدلوری نه درلود متاسفانه، او په دې سکتور کې چې کوم پرمختګونه کېدل هغه د یو احصایي په بنیاد باندې نه و. مګر اوس مهال موږ تګلاره لرو، موږ مشخصه پالیسی لرو د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې لپاره، او موږ مشخصا ساحات لرو. مثلا ما تاسو یادونه وکړه چې د ستراتیژیک لیدلوري په اساس باندې موږ په ساختماني موادو کې، په صنعتي منرالونو کې لکه تال، کرومایت، مرمرو کې، همداسې موږ په ساختماني موادو کې، همداسې په نفتو برخه کې، ګازو برخه کې، همداسې موږ په ستراتیژیکو منرالونو کې لکه وسپنه کې، سرو زرو کې، مېسو کې، په دې برخه کې موږ هغه مشخصات او ساحې مشخصه کړي، او موږ هغه ساحې مطالعه کړي. مثلا موږ یو څه ساحې مطالعه کړي، مثلا که موږ تالکو کې سرمایه ګذاري جذبو، موږ لپاره ساحې مشخصه دي چې موږ په کومو سیمو کې سرمایه ګذاري جذبو، یا کوم سیمې باید په دې سرمایه ګذاري کې راشي. چې ځینې سرمایه ګذاران افغانستان ته راغلي، لکه د مسایدک کې سرمایه ګذاري، لکه د افغان تاجکو او دریا حوزو کې سرمایه ګذاري و، لکه همدغه سی په نورو صنعتي منرالونو کې سرمایه ګذاري و چې افغانستان ته راغله په مختلفو ولایتونو کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې په استرالیا کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شوی، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم په دغه کانفرنس کې برخه لري. بل اقتصادي مسله دا ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو پر سر بحث پکې مطرح وي. د دغه وزارت ویان دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې وکړه چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیپک په پروژه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر سترې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
هر پروژه هایی که در منطقه شو شکل میگیره
د بوبل هر پروژه چې په سیمه کې رامنځته او یا د اقتصادي لوی ګټو لپاره مطرح کیږي افغانستان ورته لبیک وی او ملاتړ کوي سچې د افغانستان په اړه مطرح او زمونږ په سترو سیمه ایزو پروژو کې شامل وي په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو لبل سره اړیکې لري او هر یوې کولای شي چې د سوداګرۍ ترانزیت او انرژي په برخو کې لازم مرسته وکړي
لازم حمایت نکړي
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندر رسیږي دغه وزارت وایي افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو له لارې له دغه دهلیز سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات دویم دور ته ځي دا خبرې وروسته له هغې مطرح سوې چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سلومی زور ابیشویلی په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې نور جزئیات له فریبا ظاهر نه اوري
د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل سوي رایو نتایج ښیي چې سلومی زورابیشویلی 88.5% رایې خپل کړي دي چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډیر دي دا چې هیڅ کاندید ونه سو کولای 50% رایې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي نو د پارلمان مشر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده د ګرجستان چارواکي وایي شاید ولسمشر انتخاباتو دوهم دور تر دسمبر د مخه وسی خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه سوې زور ابیشویلی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر و خوس د ولسمشری لپاره د یو خپلواکي کاندید په توګه ولاړه وه په ګرجستان کې د یکشنبه پر ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وسول په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي وړاندې داسې راپورونه ول چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست چوکۍ ته وټاکل سي په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندید ول د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلا شویلی په دغو انتخاباتو کې له کاندیدۍ ډډه کړې ده دا په ګرجستان کې له 1991 میلادي کال سی چې په خوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ د جمهوریت ریاست اووم وار انتخابات دي دا په ګرجستان کې ورستۍ وار دی چې ولسمشر به د خلکو پر رایه ټاکل کیږي په ګرجستان کې تر کال قانون تعدیل سو چې تر روانو انتخاباتو وروسته به رسما نافذ سي په دغه هیواد کې به له دې وروسته ولسمشر د پارلمان د غړو او د ښارونو او بندو د منتخبو سیاسي استازو د 300 کسیز پلاوي پر رایه ټاکل کیږي
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې د مهم